دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، خبر اطر سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
نوشواشنا.
برنامه امشب که به خواهش تجار برای تعدیلات لازم در قوانین مالیاتی افغانستان اختصاص یافته یک جا گردانندگی میکنیم.
بله قدر من اوریدونکو سلام سوکال اوسه. خصوصی سکتور وی حکومت له افغان سوداګر سره له مشورې پرته د ګمرکونو په اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. ول خصوصي سکتور د مالیاتي چارو د ادارې په قانون کې تعدیلات نه مني. رامنځته شوي تعدیلات څومره د هیواد د ملي اقتصاد په ګټه دي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې راته قدرمن ملمانه زوابي قربانه خوم وو پیژندل چې څوک دی او پات شوې د تلیفون شمیرې او د فیسبوک پاتې. قدرمن اوریدونکو دوه شمیرې په یاد ساتي: 00202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ. دا شوه یوه شمیره. بله شمیره هم ده چې محلي شمیره ده. په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې د کور، کلي، ښار، بازار، هر چیرې چې یاست د واشنگټن سټډیو سره وصل شئ او د یاد موضوع په اړوند که کومه پوښتنه، اندېښنه او یا نظر لري د میلمنو سره یې د واشنگټن په سټډیو کې مطرح کړئ. 00909010 اویا او facebook.com/voapashto/voadari. دا هم د فیسبوک پاتې دي چې کولی شئ همدا شیبه خپل نظر، پوښتنې او اندېښنې را سره شریکې کړئ. موږ به د میلمنو مخې ته کېدو. او میلمانه څوک دی آصفی صاحب؟
بله قبل از اینکه میلمانه را معرفی بکنم اجازه بدین شماره تماس با برنامه را یک بار تکرار بکنم. شماره تماس با برنامه 0790-0070 شماره محلی است که شما میتونین با گرفتن اون مستقیما در برنامه سهم بگیرین. و برای عزیزایی که در خارج از افغانستان هستن شماره تماس با ما 202-619-3136 است. مهمانای محترمی که امشب در برنامه گفتشنود خبر اتر با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خود گفتن، جناب آقای آذرخش حافظی رئیس رابطه بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جناب اجمل حمید عبدالرحیم زین رئیس رابطه عامه و سخنگوی وزارت مالی هستند. پروفسور برنامه میگه که آقای حافظی را روی خط داریم. آقای حافظی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
سلام به شما. بله ما از صدای شما دارم.
بله حافظی عزیزم تاس تسلیمی شویم. خوشحالم چې په خبرونه کې را سره هستی او پوښتنه به ورسره وکم. مننه. هغه دا چې په پخوانی قانون کې څه و چې اوس تعدیلیږي؟ البته د مالیاتو په قانون کې څه شی د تعدیل لاندې دي یا څه بدلون پکې راځي چې د افغان سوداګرو د خواشینۍ سبب شوي؟
د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته او ګران میلمه او همدارنګ د رادیو آشنا محترم او اوریدونکو ته، قوانین باید دغه سیوسیږي چې د ژوندانه مسائل سمون خواته بوزي او په عین زمان کې دونه آسان وي چې مالیه ورکوونکي په ډېر ښه صورت سره وکولی شي چې خپل مالیات پرته له بیوروکراسي، پرته له کړکیچ او جنجال په شفاف توګه تحویل کړي. متاسفانه دا قانون شیان ډیر مغلق کړي دي، ډیر ساده شیان ډیر پیچلي کړي دي. د مثال په توګه یو کوچنی متشبث کې په درې میاشتو کې کېدای شي 2 روپۍ عاید مونږ لري، 2 روپۍ هم عاید مونږ لري، دوی د درې میاشتو راپور ځینې غواړي. هغوی چون کافي سواد نه لري، یو هټیوال یو دکاندار نو پیچ په دغه پیچلي قوانینو باندې بیا هغه مشمول دي جریمه کیږي. مارکیټونه هم ډیر خراب دي، خلکو اواید هم ډیر لک شوی دي، تا کرایه د خپل دکان هم دی پوره کولی نشي. بیا هم مالیات نه یوازې کم شوی نه دي، بلکې څو چنده زیات شوی دي. او په عین زمان کې د پدری میاشتو کې راپور دوی څو غوښتل، نه دوی کوم مامور لري، نه کوم محاسب لري، نه کوم اقتصادي مشاور لري، نه کوم حقوقي مشاور لري. دوی دا کاغذات نشي د کولای چې دا کونه کې بیا تر جریمه لاندې راځي. برسیره پر هغه که ګران مالیات ځینې اخیستل کیږي، بیا تابع د جریمه هم کیږي او په نتیجه کې تشبثات لبې نه ځي. یعنی چینی دي مالیات او عواید دولت لبې نه ځي او دا د افغانستان د اقتصاد په ضرر دي، د افغانستان د ملي اوایدو په ضرر دي، باید ساده او شفاف شي. د ټول قوانین باید دغه سوي چې دغه پرانا کې خلکو کولی شي چې خپل تادیاتي مکلفیت ترسره کړي.
بله، اول ځل دی چې دغه موضوع ته تاسو اشاره کوئ چې دغه رقم مالیه د افغانستان د ملي عوایدو او د اقتصاد په نقص تمامیږي. په کوم صورت کې په ګټه تمامیږي؟ ځکه د مالی په د نوم سره د افغانستان ملي اقتصاد شتمنی ذکر کیږي چې د اقتصاد شتمن کیږي، بډای کیږي، او د افغانستان د حکومت په ګټه دی، د ملي اقتصاد په ګټه دی.
کچیری دا روان شفاف وی او سپاسات کیشتونو نلری او دا پلمه مامور لاس ور نشی چې د هغه دی سره لپاره د جنجالونو د ختمول لپاره به دیوان اخلي. دا مالیات مستقیم دولت جیب تزی. مخکې دا په کال کې یو غشت حساب دا خلکو سره غوښتل کیدل چې بیلانس شیت ورکول کیدل. اوس دا فورمې د پدرې میاشتې کې یو غشت دا کوم ځای خوي ترجمه کړی دي چې هیڅ افغانستان کې تطبیقي جنبه نه لري، ځکه چې متشبث دلته سواد نه لري. دلته د یو کوچنی هټیوال چې 1000 روپیه یا 1000 روپیه مال په دکان کې لري، دی نشي کولای چې یو حقوقي مشاور استخدام کړي یا اقتصادي مشاور استخدام کړي ترڅو دغه پیچلي فورمې دقیقي. نو په دې خاطر دا تعدیلات چې ترجمه یې دي د کوم بل منبع څخه راغلي دي، د کوم بل پښتلې هیواد څخه کاپي شوی دي، دا زمونږ په درد نخري. باید اصلاح شي. کانادا وایي چې پتام شو په جنگ شو. دا خلک اوس وایي چې د پزرهاو جوازنامې اوس برته لغوه شوې ده. خلک خپل جواز لغوه کړو چې موږ نه کوو، بس تر دا چې دونه پیسې رانه غواړي او موږ تبا شولو بهتر دا چې هیڅ کار ونه کړو.
بله جناب آقای حافظی، شما اشاره کردین به این که ترجمه شده. قبلا چگونه بود؟ قبلا عوایدی که مالیات را که تجار می پرداختن از واردات و یا صادرات چگونه بود؟ چقدر آسانی بود؟ و دلیل این قوانین تازه که شما گفتین شاید از جای ترجمه شده باشه چی است؟
خود ترست که مشکل اساسی ما همیشه عرض کردیم، از طریق رادیو شما هم گفتیم، از طریق سایر رسانه ها عرض کردیم که ما تا حال تئوری انطباقی نظام اقتصاد بازار در وطن خود نداریم. یک تعداد مردم پیدا میشن، یک متن از یک ترجمه میکنن، باعث یک شاکار میرن رو سر حکومت میفروشن یا سر دونرا میفروشن. اما ای که او در افغانستان و در شرایط خاص افغانستان قابل تطبیق است یا نیست، پشت از این نمیگردن.
بله.
و نمیفهمن و این بذات علمی رو ندارن که برن در داخل جامعه ریسرچ کنن، تحقیق کنن، پژوهش کنن و در نتیجه از او یک قانونی را بسازن که هم عملی باشه، هم مفید باشه، هم شفاف باشه. این قوانین ترجمه‌ای همیشه مشکلات داره، برای که خواستگاه این قوانین خود جامعه ما نیست.
بله.
واقعیت های اقتصادی ما نیست. به طور مثال اگر در دیگه کشورهای رقم است که در صورتی که فروشات شما یا عواید شما یک مقدار زیاد باشه،
بله،
تا سال منتظر نمیشینن، میگه هر 3 ماه باید شما تصفیه حسابات مالیاتی بکنید. مثلا در جرمنی است.
بله.
یک کس اگر دوران کاریش از 1,000,000 یورو در 3 ماه تجاوز کنه، او باید 3 ماه بیلانس بده. لیکن یک آدمی که در یک سال هم به 1,00,000 نمیرسه، او مکلف است که در ختم سال مالی بیلانس خود بده. اگر فروشات داره، اما کسی که دارن یا به اصطلاح سیستم الکترونیکی که دارن، او به وزارت مالیه وصل است. هر چی که میفروشن، مالیات فروش مستقیم به حساب وزارت مالیه اونجا کت شده میره.
بله.
اینجا خود نه ما اون کسه را داریم، نه اون سیستم الکترونیکی فول کمپیوترایز را داریم.
بله.
نه اون متشبث باسواد را داریم که اقتصاد خوانده باشه یا ماستری داشته باشه یا انستیتوت خوانده باشه یا لیسانس داشته باشه، حداقل نداریم ما را. به این خاطر با یک متشبث نیمه باسواد یا بی سواد یا کسی که حداقل در خود اقتصاد سواد کافی نداره، شاید معلومات عمومی داره، هم اقتصاد را میفهمه، اقتصاد مالی را میفهمه. این یک مشکلات کلان خلق کرده، مردم رو به بینی رسانده و مردم حاضر هستند که کار خود ترک بگن و فاتحه کاروبار خود بخوانن و برای اینکه از مالیات خود خلاص کنن. در حالی که مالیات یک چیز مشروع است، باید دولت مالیات بگیره.
بله.
اون در صورت این اصول میشه که باید یک سیستم شفاف رابطه با مال دهنده را مال گیرنده تامین بکنه.
بله، مثلا در کشورهای رقم که شما پیشتر گفتین هست، مثلا در هر قلمی که شما خریداری میکنین زیرش نوشته میشه که مثلا 0.2% یا $1 یا اینقدر تکس دولت است. چنین چیزی در افغانستان نیست. اینان رای بینورت از این مشکل چی است؟ چگونه مثلا دادستود تا بال صورت گرفته و چگونه دولت قبلا مالیات خود جمع‌آوری میکرد؟
به خاطر امی واقعیت ها، به خاطر امی عقب ماندگی عامی که جامعه وجود داشت، در جامعه وجود داره، ما قبلا مالیات پیش پرداخته از تاجر عمده میگرفتیم. به این معنا که وقتی که جنس یک تاجر وارد میکرد، بعضیا به نام مرده ها، به نام کسایی که مجهول هویه بودن جواز تجارتی میگرفتن، باز با میلیون ها دلار عواید گمرک و مالیات و گفای خود تحویل نمیکردن. وقتی که در حکومت جلب روان میکرد، ثابت میشد که مصاحبه مو جوازنامه سال هاست قبل مرده. به خاطر از اینکه این جزیا و کلاهبرداری هم نشوه، چون در بین متشبسی هم اشخاص شارلتان و اشخاص استستان وجود دارن، اینا هم هستن. به خاطر جلوگیری از این قوانین باید وجود داشته باشن. قبلا نطور بود که عالم اون رقم است، 2% 1-2% 2-4% پیش پرداخت گرفته می شد.
بله،
در وقت محصول مال مالیه بله. گرفته می شد، در حال دوجه باید محصول گرفته شد، مالیه بعدا گرفته می شد بعد بله. بیلانس اما برازی کمی زایی نشد حق دولت. ما گفتیم میره بالمقطع بیلانس نگیریم، همین پیش از پیش بگیریم. اگر نقصم کردم متشبس خیر است، اگر فایده هم کرد خیر است، پیسی مالیات خود قبل از قبل باش ما تحویل کنند.
خب
اگر باز پسان کسی شوقی می بود مالیات به بیلانس میداد و بیلانس واقعی میداد، به او مقدار مفادش به اندازه نبود که پیش پرداخت کرده بود، پولش رو باید پس برش باید میدادن اضافه پولش. اگر مفاد بیشتر میکرد، باید ای به دولت پیش تحویل میکرد. به این ترتیب در سال یک مرتبه گپ صورت میگرفت، بیلانس بود.
بله،
در هر سه ماه و دیگه برای متشبسین کوچک، مثلا برای دکاندارا، برای کسایی که چیزای خدماتی داشتن، مثلا شرکت‌های ساختمانی، برازیا که حجم مبادلاتشان و کاروبارشان رو قدر زیاد نیست، برازیا بیلانس یک ساله بود، بیلانس نفع و ضرر خودم میدونن و اساس تصفیه تادیات مالیاتی و مکلفت های خودم میکردن. ولی حال مشکل اساسی سر از اینوی پیچیدگی سیستم است و مسئله ازی است که فرمای مختلف اجی کردن. حال بعضا این فرما ها به زبان های مختلف ملی نیست، در بعضی جاهایی که مثلا پشتو زبان هستند در اونجا هیچ ترجمه پشتوش نیست، تنها دری است. در بعضی جاهای دیگه دری و انگلیسی است، انگلیسی در دوش است. اما در بعضی جاهای دیگه ایش که دری زبان هستند در اونجا تنها ترجمه انگلیسی و پشتوست. اون مردکه ایش نمی فهمه که هیچی نشته است. به این خاطر خودش بغرنج کردن قضیه سبب میشه که سبب آزار و اذیت مردم میشه و مامور مالیات شونیا را جریمه میکنه، یا مجبور هستن که به خاطر رفع جریمه یک چیز پیسه بتن که از باز فساد شروع میشه. به این خاطر پیشنهاد ما یه است که باید قوانین ساده شوه، قوانین عام فهم باشه و تطبیقش آسان باشه. و پیشنهاد ما یه است که همون بیلانس یک ساله درست است و دیگه متناسب با آهنگ رشد اقتصاد مملکت باید مالیات ها بالا بره و پایین بیاید.
بله.
شوه. یک دکانداری که 3000 مثلا روزانه فروش داشت، امروز 300 فروش نداره، چطور شما اون 200% باز مالا چه بالا میبرین؟ این خصوص ظالمانه است.
بله، آفیسی سب جمهور رئیس ده حکومت پا لمرویو که ده تجارتی قوانینو ده ساده کول و جمعنه کرده و خود تروس پوری ده عملی شوه نده، ولی خصوصی سکتور ده موضوع ته جدی ده اول نکتنه نده کرده چه پدسه حال که چه ده مالی وزارت هم چه پا سوشی بو که با یا پا ده لند و ده خیخه که با ویاند راسره ای بخبرونه که اخوی هم ده خبر رد کرده چه پا اولو که ده خصوصی سکتور سره مشوره شوه ده. پا اقا وقتی ولی ده موضوع رد نشوه ده مشوره پا وقتی او پا حکومت ولی فشار رانه ولل شو چه زن قوانینو که آسانی یا ساده گیری من سرش ساده
شی قوانین. کله چې رئیس جمهور دولت قصد تجارت بین ملی افغانستان وم، هر 15 سورس زو کې خغل ولسمشر د افغانستان سره او د دوی محترم کابینه سره چې اقتصادي اړیکې درلودلې کاری له هاس هغه سره موږ غونډه درلودلو، او په هغه غونډه کې تقریبا په هر غونډه کې یو څه موږ ورکوله، یو بشپل تحریری نظر مونږ ورته ورکول چې اوس نه وضعیت څه ډول دی، د پیتالوژي څه دی او هغه سیبشناسي څه دی او د حل لارې څه دی، مشکل چیرته دی او څه ډول باید حل شي. د څو مسایل مونږ په څه سره ودلته ورکړي دي. اوس حکومت داسې دي چې دوی گزینه ای کار کوي. د مثال په توګه د دې پر ځای چې هغه مشروع رهبری دی نمائندگان د خصوصي سکتور راوغواړي، یو نفر راولي خپل په خوخه ورسره خبرې کوي، وایي چې دا سکتور خصوصي سره مشوره شو. دا خو نشي کېدلی، ځکه چې سکتور خصوصي خپل استازي باید وټاکي. دلته اتاق تجارت صنایع د افغانستان شتون لري، دلته شورای عالی د اتاق شتون لري چې په دا 15 کال کې یو غشتم غونډه نه دی کړې.
بله،
دلته په شورای عالی د اقتصادي کې دغه خلک زی باغ اجندا کې باید رسمن دغه څه پوښتنه وشي، او هغه نفر څه پوښتنه وشي چې دا بذات فکری لري، دا توان لري چې نظر ورکړي. دا خو د هر چا خو کار نه دی چې یو ساده معمولی انسان چې نه اقتصاد لوستي وي، نه اقتصادي مالی باندې کوم څول لري، نه ټولنیز اقتصاد پاک لسه معلومات لري، هغه نظر خو نشي ورکولی. دا خو نشي کولی چې د خصوصي سکتور د افغانستان آگاهانه استازیتوب وکړي. نو دوی د هغه خلکو څخه چې په یو څه پوهېږي تښتي، دوی هغوی سره دښمني کوي، هغوی لیست نه پرېږدي خپل غونډو ته. په دې خاطر باندې دا کارونه لاپسې خرابېږي او خلک ډېر په تنګ دي. ما تاسو ته وکړل چې تر زر جواز څخه هم نن زه خبر شوم چې دا هټیوال او یو څه د سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز هغه متوسط او کوچني سوداګر خپل جوازونه درته ورکړل دي، چې موږ هیڅ نه کوو د تجارت د سره. او دا د ما غوښتل چې عایداتي چینی او منبع د دولت د عوایدو وچیږي په دغه.
بله بله، د سوداګرو په همدې ستونزو او دا چې حکومت په دغه قانون کې د تعدیلاتو په اړه څه نظر لري، څه وایي دا قانون کومې اسانتیاوې سوداګرو ته پیدا کولی شي، ملي اقتصاد ته څه ګټه رسوي، او همدارنګه سوداګرو ته په کومو برخو کې ډېرې ستونزې پیدا کولی شي. یو رپورت لرو د ازادي راډیو خبريال را لګلې ده آصف صاحب کا خوخه.
بله، با جناب حافظي یک جای میشتوی میره، بعد برنامه خود دنبال میکنیم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغه خونی د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 15000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسیدلې دي، دوی شمېر د 2000 څخه تر 5000 کسانو پورې رسیږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبوره نه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلي مالیه ورکړي، او د سرغړونې په صورت کې له 15000 افغانیو څخه نیولې تر 60000 افغانیو پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اواړوندې ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. دغه وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالی شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي، څو قانوني حل لاره ورته عمومي
مشوره د سوداګرو سره جریان لري. دوی سره مشوره کوي، نظریات له خلکو بیا د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کوي، بیا مشورې جرګه ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري، او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ
دا چې کله افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي، پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیهون څخه وکړه.
پکینا فعالیت اقتصادی خود، تجارت خود، صادرات وارد خود، تولیدات خود کم
دی. وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات را کم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور، او پر دولت په دغه بحران تاثیر دا وی چې د وایدو د رقمیدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیهون وی افغان حکومت او په ځانګړې توګه د مالی وزارت ظاهرا د وایدو د زیاتیدو لپاره په قوانینو کې ورستی تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وی که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغییرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کیدی.
درنو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه اوري. خصوصي سکتور وی حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو په عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو او قبول وړ نه دي. دا چې ولې نه دي او کم تاوان سره دوی مخ کیږي، کم تاوان سره حکومت مخ کیږي، سوداګرو لپاره څه سهولتونه پکې دي او کومې سختیانه پکې دي، په همدې د میلمنو سره بحث کوو. په خبرونه کې را سره ازرق شافیزی د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس او د مالی وزارت د اړیکو رئیس ویان اجمل حمید عبدالرحیم زید، چې تر اوسه پورې عبدالرحیم زید صاحب لا خبرونه کې نشته، خو حافظی صاحب زمونږ او ستاسې پوښتنې ځوابوي. رپورټ هم واورېده حافظی صاحب، بیا هم ستاسو نظر پی غواړو چې کچیرته دا همدا تعدیلات په نظر کې ونیول شي او هغه سوداګر تقریبا چې 15,000 د سوداګرۍ خود خونې د ویان له قوله چې 15,000 سوداګر همدا اوس وایي چې خپل کاروبار پرېږدي، نو ملي اقتصاد ته به نقص وي، دولت په هغه وخت کې نقص کوي چې قانون تعدیل کوي او کدا چې تیر شي ورنه.
ملي اقتصاد خو د خصوصي سکتور او عامه سکتور اقتصاد سره یو کې د ملي اقتصاد شي.
بله،
نو په هر صورت دا زره کوي دا یو تشبث چې لبې نزي معنی دغه دی چې د هغه تشبث په تناسب سره د کار ځای لبې نزي که یو کوچنی هټه هم لبې نه لاشي او 15 پک کسان بیکاره کیږي، وزګاره کیږي، او د قدرت د خرید د 15 کورنۍ لبې نزي.
بله،
دا یو غیزه ده چې دوی د مارکیټ څخه به خرید نشي کولای. نو په دې ترتیب دلته ډیر مشکلات پیښیږي.
بله،
دوه مسله دا غوړي چې د دولت عواید، ځکه چې عواید چې مالیات پر عایدات باندې شاید شتون نه لري، به مالیات نشته دي، نو چینا د عواید دولت لبې نه زی. دولت عواید نه لري، خپل بودجه نشي تامینولای.
بله،
درې مسله دا غدي چې یو د کار ځای لبینځي، دوه هم تشبث لبینځي، دریم دا حتیوال خو یو څه خدمات تر سره کوي. د مثال په توګه یو نانوایی دلته په محله کې ټول خلکو ته دودی رسي، دا دودی خو کدا متشبث نه وي، خپل دګټ په خاطر دودی په خنه کې دا خلکو ونی پد. نو په دې ترتیب سره دا ټولنیز غیزم لري، اقتصادي غیزم لري، او د دولت په وایټ باندې هم ډیر ناوړه غیزه کوي.
بله،
په دې خاطر باندې باید تجدید نظر وکړي او خپل قوانین د ضرورت لمخې سم کړي.
تشکر جناب آقای حافظی. قبل از اینکه بریم سراغ شنونده، نظری که دو شنونده هم در صفحه فیسبوک میخوانیم، آقای شیر حسن نبیزاده نوشتن سال گذشته ما 2,000 تن تیل دیزل با قیمت فی تن $380 از کشور همسایه خریداری کردم و دولت از ما فی تن $230 مسئول گرفت که تقریبا 75% جمع میشه. این در کجای دنیا چنین انصاف وجود داره؟ این آقای نبیزاده نوشتن. آقای عبدالرحمن عارف یک صراف است نوشته که من مالیات نمیپردازم، پولدارها هم مالیات نمیپردازند، حکومت اول باید سراغ اونا بره بعد از او پیش ما بیه. این نظر خانده و صفحه فیسبوک ما بود. شنونده هم روی خط داریم، شنونده را به شکل مستقیم میگیریم، ببینیم که از کجا زنگ زدن. شنونده عزیز، خودم معرفی بکنین لطفا و ای که از کجا تلفن کردین. خوش آمدین برادر، بفرمایید. روی خط هستیم برادر؟
بله، میروانی اوکی یاورم. بله اوریدون که غاق نورو تلفون که وچه ستون زده اگر چه پل لائن که ده خومنگ بله. غاق نورو میرا بانیو که یاورم چو کم زین غاقی گی بله
بله بفرماین
بله.
بفرماین روی خط هستین برادر از کجا زنگ زدین
بله
متاسفانه که
دا اوریدون که غاق لان نورو پر حال بیا با هم دا افیزی سب نه
بله.
دا پختن زواب واخلو افیزی یو چه مو دا مخ که البته پام دی ورازو که دا پاکستان سوداگر هم البته آشنا رادیو سره پا خبرو که ویل چه دوی هم دا چه افغانستان دا گمرک محصول دیر کرده ده نو دو دوی لارگان بار پاتی دی دا پولی آخوا او دوی دیر زیاد شکایت کهو آیا داغا دا مالی دیری دل لو دی گمرک دا مالی دیری دل دا هم دم دی تعدیلاتو یو برخه دا کتنگا
دست دی چه دا مالیات او محصول د ګمرک دا ټول شیان اقتصادي ودی پورې لري
بله
کچيري په یو هیواد کې اقتصادي رونق شتون ولري او د متشبس عواید زیاتی دولت کولای شي چې دغه عواید په پام کې لرلو سره خپل مالیات پکې زیات کړي حال دا چې د کال 2013 څخه خراب دي خو کاروبار بالکل سقوط دي دا هغه اتوال چې یو لک افغاني پورس کې سدلودل فروشات دلودل
بله
نن لزر هم فروش نه لري حال دا چې هغه یو لک چې تقریبا 2200 ډالر کې لږ چې 500 افغانۍ یو ډالر وو اوس دا چې لزر خرڅوي 140 ډالر کې په دې خاطر باندې حالات ډیر به خراب دي وضعیت ډیر خراب دي دولت حتی د تشبثاتو د ساتنې لپاره باید دوی ته مرستي ورکړي بس پنه ورته ورکړي لکه چې په کال 2008 کې پرزیدنت اوباما خپل خلکو ته 2009 کې وسو $2.2 billion یا بلیون ډالر خلکو ته مالی سپورت ورک تر څو چې هغه تشبثات له بین لاړ نشي دلته خو د هغه حالت څخه وضعیت ډیر بد دی دلته خو حالات ډیر خراب دي حتی عاید سرانی ملي د افغانستان کسته سپامي په دغه کال کې او $1 د انسان ته د هر واحد په سر کې کم شوی دي یعنی تر لس فیصد هم عواید سرانی ملي د خلکو لک شوی دي دا د معنا لري چې قدرت د خرید د خلکو هم دونه لک شوی دي نو دا په خپل د بحران نه خده نو بیا څنګه دوی مالیات جګی مالیات خو په هغه صورت باید دوی جګ چې عواید جګ شي
بله
یا په اقتصاد کې رونق شتون ولري او اقتصاد کې رونق ونه لري او رکود سره مخامخ شي جګول تشبثات وجنه ده
یعنی د واردات په د واردات په برخه کې هم عین صد کوي عین تاوان ګوري زه نه پوهیږم چې رادیو بالا د افیزي سیب که څنګه غږ لګې نه کاس کوي چې دا اضافي غږ به د کوم ځي په هر حال د واردات په مورد کې د مالیاتو لوړول یا د ګمرکي محصول لوړول دا عین مسئله دا چې د افغانستان اقتصاد ته به نقص کوي که څنګه هغه د پاکستاني تجاران وایي چې موږ رقابت نشو کولی که چېرته لوړه مالیه ورکو د ګمرک محصول ورکو ځکه په افغانستان کې نور واردات باندې مالیه لږه ده او البته هغوی مالیه ورکولی شي او بله دا چې قیمت کم دی نو هغه قیمت باندې چې موږ کوم مال خرڅو او مالیه په وزه د ګمرکي یا د محصول په وزه دی وبخئ دا موږ ته تاوان کوي مقصد می داده چې په عمومي هغه واردات چې افغانستان ته څه واردېږي په هغې او داخلي تجارانو باندې چې کوم د مالیې په قانون کې کوم تاخیر راځي دا عین صدق کوي که نه
داسې مسله ده چې سوداګر کله چې مال راواردوي او محصولوي او مالیات ورکوي ورباندې بیا یې خرڅوي په خلکو باندې په مستهلک باندې یعنې اصلي فشار پر مستهلک راځي سوداګر خپل د جیبه څخه پیسې نو ورکی دغه هم مصارفات ته ځکه چې د منطق د تجارت مشروع ګټه ده که چیرې ګټه شتون لري څوک تجارت نه کوي نو اوس قدرت د خرید د خلک ځکه چې مخکې ما اشاره وکړل چې عاید سرانی ملي د افغانستان رسمن ملل متحد منلی دی بانک نړیوال بانک دا منلی چې اویا ډالره په تیر کال د هغه لږ شی څخه $600 که $600 دغه $100 رسمن کم شوي دي حال دا چې زمونږ معلومات دا دي چې تر هغې څخه هم زیات کم شوي دي نو کله چې قدرت د خرید د خلک کمیږي او مسئول د مالیات هم مالیات هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کاست اف بزنس او قیمت تمام شو دی سوداګری زیاتیږي او دا ټول په مستهلک باندې راځي او مستهلک دا توان نه لري او لاپس غریبان کیږي او تباکیږي. یعنی اصلي فشار د افغانستان پر خلکو باندې راځي.
بله،
نو هغه سوداګر د پاکستان چې ویلي دي دا صحیح ویلي دي، په دې خاطر چې دوی په حساب لزر ټنه یو جنس استول افغانستان ته، او دوی په نورماله توګه باید دا 15% هر کال زیات واستي، اما سه کال د هغوی کچه د تجارت تقریبا نیمایي ته رسیدلې دي.
بله،
او علت یې دا دی چې قدرت د خرید د خلک لږ شوي دي، او دا اضافي مالیاتونه او ګمرکي عوارض لاپسې د خلکو قدرت د خرید کم کړي دي، ځکه چې یو شی چې ډېر مخکې په 40 روپۍ رانیول اوس په 10 روپۍ رانیسي. حال دا چې د هغوی عواید نه یوازې زیات شوي دي بل کم شوي، ځکه چې یو نفر که چېرې 200 ډالرې تنخوا و دغه په ډالر تنخوا نه اخلي، افغانۍ اخلي، یو مامور د دولت د افغانستان یو عسکر یا یو سید منصب مخکې کله زر زی تنخوا و د لزر ډالر څخه درې کاله د مخه جوړېدل 202 ډالر، اوس هغه د لزر ډالر څخه جوړېږي 115 ډالر د لزر افغانۍ څخه. نو په دې خاطر قدرت د خرید د خلک کم شوی دي، پر هغوی باندې فشار واردول خلک تباه کوي، او په عین زمان کې هغه متشبث چې د هغې فروشات مخکې زیات و اوس کم دي، پر هغوی باندې هم زیاته مالیات زیاتول ظلم دی. حال دا چې هغه ته باید مالی سپورت ورکړ شي، هغه ته باید د دې وضعیت په پام کې ونیول شي چې دوی خو تباکیږي، دوی خو عواید نه لري، دوی چلش نه لري، دوی دکان لار ورته ولته ول شي چې خو بل څه کار دی باید وکړي چې اقتصادي رونق او اقتصادي وده رامنځته شي. دوی دا په مسالې پسې نه ګرځي، خالي دې باندې خوشاله دي چې هر قیمت چې وي موږ عواید زیاتو، عواید خو کېدای شي خلکو وژنه دغه ټول شتمنۍ نیلام کړي زیاتي.
بله، تشکر آقای حافظی. امیدوار هستم که آقای عبدالرحیم زی رئیس رابط عامه و سخنگوی وزارت مالی هم صدای ما را بشنون، تلفن خود جواب بدن که اونا هم مهمان برنامه هستند. آقای حافظی، در میان کم شدن عواید دلیلش چی است؟ یعنی آیا تورم پولی در این میان تاثیر مستقیم داشته؟
اینجا خود دلایل مختلف است. ما خب بارها بر خدمت شما عرض کردیم، برای شنونده های محترم شما هم گفتیم و به خود جلاد ما رئیس جمهور قبلی افغانستان و فیلیش و همچنان به دیگه فعالین بخش اقتصادی مملکت در سطح وزرای محترم هم گفتیم که اقتصاد افغانستان در طی 15 سال گذشته اقتصادی مصنوعی بوده، یعنی اقتصادی آرتفیشل بوده، و این اقتصاد مبتنی بر تولید ناخالص ملی ما و صادرات رقابتی نبوده، بلکه بر اساس کمک های بیدریق دنیا و موجودیت قوای مسلح خارجی در اینجا یک رونق کاذب به وجود آمده بود.
بله،
این رونق کاذب با کم شدن تعداد عسکر از وا و همچنان با کم شدن حجم کمک های از وا کاهش یافت. برای این معمو وقت به جلاد ما به جمهور افغانستان عرض کردم که شما باید بدیل ای چیر پیدا کنین، باید تولید ناخالص ملی را زیاد کنین، باید جای کار ایجاد بکنین. اول خامیر باشن گفتم که مثلا اینجا کم از کم 200 هزار نفر از متشبثین افغانستان و همچنان نیروی کار ما مصروف است برای قوای خارجی و وابسته به اینجوا و کمک های خارجی از یاست. اینا خو میرن، اینا لمی 200 هزار نفر که اکثرا به شای تحصیل کرده هستن، جوان هستن، یا چی کنن؟ وان شما نتیجه دیدین که هیچ کس بر از او پیشبین نبود، بر از او کدام کار انجام ندادن، بسیاری از او رفتن دابای مدیترانه غرق شدن یا در دریای مرمره یا در باسفور جان خود از استادن و در آبهای یونان. عالم بتان عرض میکنم که باز عرض میکنم که اگر حکومت سیاست های مالیاتی خود تغییر نده و سر مردم اینقدر سخت بگیره، ممکن است یک چهار رفع موقتا یا دادتر پیدا کنن، نورمای IMF به زمین خود پوره کنن، ولی ملت از دست میتن. منابع درآمدی دائمی را، سرچشمه‌ای را که تشبثات است، او را از دست میتن. در دیگر دنیا تشبث نگاه میکنن که او باعث یک سرچشمه عاید خدمت میکنه برای دولت و در این زمان نظم اجتماعی را و خدمات اجتماعی را انجام میده. اگر یک شعبه بانک در یک جای است، او پول دولت هم جمع میکنه، مالیات دولت هم به حساب از او تحویل داده میشه، پیسه برق هم اونجا تحویل داده میشه، پیسه آب هم اونجا تحویل داده میشه. این خودش
جزوی از وظایف اقتصادی ملی است که یک متشبس انجام میده. بلند تشبسات نباید از بین بره، نباید با اینا روی دشمنانه صورت بگیره و روی ظالمانه صورت بگیره. اینا باید در شرایط زیق کمک شوه برشان که با پای خود استاد شوند و تقویه شوند، هر قدر یا نیرومند شوند اما قدر عواید دولت بالا میده.
بله مننه فیزی سب خدای دیو که چه پلندو شیبو که هم عبدالرحیمزی سطر اصرا پخبرونه که وسی او هم منگ ده اوریدون که غاک و اوریدله شون نوزنو پیگم چه اوریدون که سرخم لینونه که اوچه سونزشته ده. پر حال افیزی سب بلاخره در طولن ده اقتصادی واقعتونو پا بنا سرقم قانون کولشی چه باید سرقم قانون موجودی چه هم مالیاتی سیستم اداره شی او هم متشبسین کنترول کرده شی. بالاخره که آزاد مارکیت یا اقتصادی سیستم هر رقمی دیه و ملک کنترول تا خود ضرورت لری. زمان متشبسین سیده چه نالوستی دی ده دریمیش راپور یا ده دومیش راپور یا ده خبلکار راپور جوده ول با اقوی تا سختی ساز پا اینا اقتصادیم دوم رخنه ده چه اقوی یا وکیل زانت اونی سی یا یو توک ورساره یا مشاور ولری چه دوی تا به راپور جورگی او تر کما به جورگی. نو وس یو کنترول تا خوب دوی ضرورت لری ده یوی خواه شرایط دسیدی چه باید کنترول شی لبل خواه کنترول مشکلی گی چه پا قانون کی تعدیل دغه رقم ستونزه پیدا کهی چه سوداگر بی منگه بیخی کار بریدو. نو ساس پا نظر باید چه وشی ده مالیاتی سیستم ده کنترول ده پاره؟
ده کنترول خو بلکل آسان و بلکل ممکن او عملی و ده تجربه لمرخی ده جور شوی و ده قوانین. ده مثال پا توگه دلتا آغا کشر شتون نلری، التا سیستم دی کمپیوتری دی فروشات شتون نلری، دی پیسی طولوال پا دقیقه توگه ممکن ندی. نو بالمقطع ویل شوی چی او دکان چی دی لازر سخال چی تر یو لکه پوری مثال مال لری پا دکان که دونه ورکی، سوک چی دی یو لکه ساتر پینزه لکه پوری لری دونه ورکی. کتگورایز شوی و دا کلاسفیکیشن و موجود و چی کم دکان تر پر کم تشبس باندی سونه پیسې باید ورکی بالمقطع. دا کنټرول ته ضرورت نه و ځکه چې یو دکان و جوازنامې نه اجرا کېدل تر څو چې خپل مکلفیت مالیاتي دوی تادیه کړي نه وای. اوس خو دا کنټرول نه دی، دا ستونزه جوړول دي ځکه چې دا بالکل عملي جنبه نه لري په دغه هیواد کې. اول خو هغه سیستم دی کمپیوټرایز نشته په دوکانونو کې چې دا څه چې دوی خرڅوي هلته ریکارد شي. چې ریکارد دیږي نه، یو مامور د مالیات پر دوکان نش کېناستلی چې هره ورځ هلته د هغوی پر ځای کینی او د هغوی د محاسب وظایف ترسره کړي یا تریژري وظایف ترسره کړي. نو دا خو ناممکن دی. دغه مشکل د حلولو لپاره دوی دا پریکړه کړې وه چې د سنفی متشبسین، هغه څوک چې دوکاندار دی دواخانه لري مثلا، یو دوکان دی فلزکاری لري او یو نانوایی لري، دا خلکو لپاره یو معین کټګوري موجود وو چې د هغوی د زندگی د واقعیتونو پر بنسټ ورته ټاکل شوي چې هم تشبس دوام ومومي او هم ستونزه مالیات ټولون کو خلکو ته پیدا نشي. دوی ورته هغه دکان ته ضرورت په دغه کال کې باید زر افغانۍ راکړي وای، دا راکړي نه دي. 15% جریمه شوي اوس 2300 تعویض کړه، دا صحیح وو. اما اوس چې همدغه نانوای
بله.
خباز
بله.
په هر میاشت کې خپل کار پریږدي او راپور جوړ کړي وزارت مالیه ته او په اونۍ کې هلته چې لاړ شي ورته موقع نه رسېږي ځکه په زرهاو خلک هلته مراجعه کوي. د دوی مامورین تعداد لږ دي او ورچې درو سبا بیا برو دغه سبا بیا چې دوی په اخر کې ورزي ول چې وخت تیر شو بیا در په یقدر پیسې رب جریمه شي. دا په خپل لاس کې ستونزه جوړول ده. دا خو قانون نه ده، دا خو اصلاح نه دی، دا کاشکې اصلاح وای. زه په دې خاطر باندې هغه شی چې عملي نه دي او زموږ واقعیتونو سره سمون نه خوري باید دا کار ترسره نشي. دا خو ما عرض وکړل چې دا ترجمه‌ای قوانین دي چې د نور هیوادونو څخه اوس په امریکا کې هلته هر شی فول کمپیوټرایز دي چې د وزارت مالیه وغواړي هر شیبه کې همدغه مستقیم د دوی د تاسو ته پته شته دي چې والمارت څخه دغه پیسې مستقیم دي وزارت مالیه حساب ته ځي. او یو فینیک یا پسرا سنت څوک نشه غلا کولی، په دې ځل د ریکارد لري ارشی شتون لري او خلک چې متشبسین دي هغه څوک چې هلته لوی شتمن خلک دي هغوی مغازي جوړي متخصصین تل ورته کار کوي د تریجر ولی تر اکاونټنت او د ټول خلک هغه تحصیل یافته خلک دي هغه په ژبه د ټول فرمو باندې کوي پارشې باندې کوي دلته یو بشای دکاندار او تیوال چې پیزه سو داره د دې ټول شتمنۍ نه ده دا قوانین پر دغه باندې څه هم تطبیقیږي د دې کومه کې یو تریجر د کومه کې یو اکاونټنت د کومه کې بیا یو څو چې عادت تو کې ورته او چې سیدی کنه دی هغه د کومه کې او عادت چې دی دلته له خوښ شونه لري عادت کمپنی مونږ نه لرو
پښتنې خیر او بلاخره یو قانون باید بلاخره همدغه د افغانستان اقتصادي واقعیتونه که په نظر کې ونیول شي یو قانون ته بیا هم ضرورت دی کنه دی افغانستان په نړیوالو مرستو واستواري او هیواد دی
بله ملي هیواد حیات دوام نشور کوله
بله افغانستان خو په نړیوالو مرستو او سواري او هیواد د سره نړیواله اړیکې ملري او د ادارې نظم د دې سبب کیږي چې نړیوال اعتماد کوي په افغانستان اوس کا وزارت مالیه یا نړیوال بانک خپل اداره کې د نظم یا منظم قوانین و نه خي اغه ته نو څنګه په باور کولای شي چې په اړه برخه کې به اعتماد تر لاسه کی او یا مرسته به تر لاسه کی خصوصا اقتصادي مسله کې چې زیربنا ده د هیواد او ارتیا ده ورته څه رقم واقعیتونه باید په نظر کې ونیول شي او څه رقم قوانین باید موجوده
دا خو بالکل صحیح خبره ده چې یو مدرن هیواد باید قوانین ولري یو متمدن ملت پرته له قوانین ژوند نشي کولای او که خارجيان او نوي که دنیاوي که نوي منګه په خپل مجبور شي خپل د ملي ژوند د سمون لپاره قوانین ولرو او قوانین تطبیق کړو په شفافه توګه دا صحیح دي اما قوانین هغه قوانین باید چې واقعا قانون وي د سینا چې یو غش د خړل ولسمشرته یا زمونږ سره یو هيئت تلی ولسمشرې معنی ته بیا دوی دې انټرنټ څخه دا کټو پیس کړیو یا شی مونټاژ کړی ورته ورک چې دا ګویا از مونږ نظر دی بیا خپل مسؤل په خپل خپوی په دا مسله ځکه چې په نړۍ باندې کې هم مامور پات شوی دی بیا ورسره هم د اقتصادي مسایل سره علاقه مندي درلودل دې چې هغه وکتل کاغذات دا غي ایسو غرزول ول چې دا شایان چې د خارجيان څخه تاسو راځي زباړي ماته مراولې نور زه دونه وخت نه لرم بیا مارز وکړ چې دا کاش کې دا ځبال نه وای دا خو د انټرنیټ څخه دوی کټ پیس کوي بیا یې مونټاژي راولې تاته او ماته اوس هغه دوران به تیر وي هغه مسالې شوي چې یو نفر خالي انګلیسي زده وو او کمپیوټر یې زده وو ګومان کول چې دی افلاطون دی د دنیا او هیڅ نور په دغه مسکور باندې هیڅ نه پوهیدل خالي دغه فضیلت یوازې انګلیسي ژبه او دا مود وو او کمپیوټر سره بلدیت درلوده اما دا کمپیوټر مې وزرفتي او ژبه هم هغه کې چې چوي محتوی چې دا علم باید پیدا شي دلته په افغانستان کې یوازې په کمپیوټر او په انګلیسي باندې او نشي ځکه چې دوی بیا ځي هغه انټرنیټ ته ځي دا چې تطبیقي دلته کنه تطبیقي هغه څه دی نه ګرځي کاغذات ټولي او متون ټولي راولي خرجه څخه پیسې خرجه نه قانون جوړ کړه پیسې د قانون مخه دا حال ده چې دا قانون هیڅ ملي ځوان سره اړیکه نه لري زمونږ واقعیتونه سره هیڅ نشته دا چې د ټول هیواد څخه دا کاتو شوی دی او د بل هیواد واقعیتونه بل شوی دی زمونږ هیواد بل شوی دی دلته مؤلفات رسټه اقتصادي بل شوی دی په جاپان کې بل شي دي په جرمني کې بل شي دي او په منځنۍ اسیا کې ودونه کې بل دي په ایران او افغانستان کې څه کوي سره نو په دې خاطر باید موږ په خپل تحقیق وکړو ریسرچ وکړو قوانین د ژوند دی واقعیتونو څخه خبرداشت کړو او چرته چې سمون نشته یا سمون ورته پیدا کړو نو په دې ترتیب قانون چلیږي خلک د حمایت کوي خلک ملاتړ کوي اما هغه څه چې جنایي دي او د پردې هیوادونو هغه واقعیتونه دي هغه نه چيلي کېدل دا افغانستان دی د بل هیواد دی خپل هویت لري خپل تاریخ لري خپل جغرافیه لري خپل ملي اقتصاد لري خپل کولونیز مناسبات لري دا ټول باید په پام کې ونیول شي
بله جناب آقای حافظی چقدر شهروندای افغانستان از موجودی از مالیات جمعوری مالیات و پرداخت مالیات چقدر در آگاه هستند چقدر دادن آگاهی عامه در این زمینه فعالیت ها شده و مردم چقدر آماده هستند برای پذیرش این مسئله
اول از کنم بر شما که
شما وقتی تاریخ تمدن افغانستان که آریانای قدیم و خراسان بزرگ است بخوانین، میبینین که دولت ها مبتنی بر مالیات و عواید ساخته شده بود. خزانه دولت و به اتمال مفاهیمی بود که بعد از تأسیس دولت های اسلامی در افغانستان مروج شد. اینجا امپراتوری ها وجود داشت، اینجا شاهنشاهی وجود داشت، اینا خب بدون عواید گذاره کنه نمیدانستن.
بله، بله.
و دیگر در دین ما مسئله زکات وجود داره، مسئله قشر وجود داره. مردم با پرداخت مکلفیت های مالیاتی به نحو خود آشنا هستند. مردم ما را که تومت میکنن توهین میکنن که گویا که نمیفهمن، یا میفهمن یا زکات میتن، اینا خیرات میتن یا صدقات میتن یا عشر میتن. امیالی بعض از این چند جای عشر میتن، اگر دفعه عشر به طالب میتن، یک دفعه دیگه باز پس که میان در راه برای مامورین امنیتی میتن، باز یک دفعه به خود دولت میتن، سه دفعه عشر میتن، عشر زکات و مالیه میتن. اینجا مشکل ده این نیست. ما واقعیت ها را که شما ببینید بسیار دردناک است. ما یک تفکیک کنم این رو من روز اینجا با هزاران نفر مصاحبه می کنم، امرا شان از نزدیک مشکل شان رو می شنوم. این مردم آماده هستن که مالیه بتن، لیکن رشوت نمی خواهند بتن.
بله.
توهین قبول ندارن، تحقیر قبول ندارن و مشکلات اضافی قبول ندارن. و این که نه دفعه در یک دارم مراجعه می کنم، برو سوا بیا، برو دوشنبه بیا، فلانی مرده بچه خالی فلانی مدیر. خب مدیر خب مرده، بچه خالیش معاملش کار کنه، سرکاتبش کار کنه، مامورش کار کنه، کسی دیگه کار کنه. و یک دیگه وقت شما میرین در اداره دولتی، در اونجا دروازه بسته است، جلسه است، ساعت ها جلسه است، هفته ها جلسه است. در دفعه میرین، در دفعه جلسه آخر میرین، یک دفعه رو تمشون آخر من نسید خواهم تنگ شد میگوتون خود رو وقتی بیدرام این مخیم بیرین دوازه رو بسته که همون نفر کشنه من جلسه دولتی افغانستان است و این باید اصلاح شوم. تا وقتی که اصلاح نشود، مردم هر روز فاصلهش از دولت زیاد شده میره و مردم به تنگ شده میرن و وطن کشوران به جنگ شده میرن دیگه.
بله بله، تشکر آقای حافظی.
بله، سره لده چه البته تر اوسه پوری بعد مرغه عبدالرحیم زی صاحب منگ سره نشته ده پخبرونه که چه ده مالی وزارت پوری کم دا رپورت خبر شد، عبدالرحیمزی صاحب خبریم پکې وی رپورت هم خبر شد. دوی وی چې ملي شورا سره متشابهین سره به خبري وشي ترڅو یو لار راوباسي چې په قانون کې باید سره کم تعدیلات دوی په نظر کې ونیسي. نو لبادا مرغ تر اوسه پورې خو موږ سره په پروګرام کې نشته دی چې د کوم ارتیاو لمخې حکومت د ته توجه واړول، دولت د کوم ارتیاو د مخې دوی باید تعدیلات په نظر کې ونیسي. آیا انسجام دوی په دې فکر کې دي چې کارونه منسجم شي؟ دا د څورې وروسته 15000 سوداګر ویل چې مونږه کارونه پیلو.
بله.
نو
بله، باید طرف دولت اونا جوابگوش می بودن و وعده کرده بودن همچنان با ما، که من متاسفانه خوب شاید مشکلات داشتن که نتونستن بیان. با اجازه مهمان محترم آقای حافظی میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خدا مالکم. از کجا صحبت
میکنم؟ خیلی وانم از انگار نخبر کنم تاثره تاثر مالی وزارت نماینده و اتاق تجارت را اولو دینه چی دیو پو گمرو که در مالی اخلی و شپک فیسه در محصول اخلی در بلانس پوزه که کم در محصول نقدان مغسی دیو چو اخلی و فیسه نورم لکی و شپک فیسه در چکی چی در فساد مخبون او رشی کنه، یعنی شپک فیسه در او فیسه در اخلی خدا بلانس داخلی مارکیټ سره بلانس داخلي تولیدات چې دی به بلانس ورکی کنه دی مخ یو ال لارم دا دی کنه چې دی دا خاطر ضرورت ویم چې دا فساد مخونه چې ته خدای یقین وکړي چې دا دوه ورځې زری ورځې کې دا مستوفیات او جوازنامه او بانک ګرځم کنه دا مدغه نه کوم.
بله،
جواز چې یې نه زه په دې باندې هم یقین وکړم مطمئنم چې دا جواز مل تفسیر نو تل وزم خلاص.
خا پیسې درنه غواړي
وېم د څه دې خورې کنه د څه دې چې پیسې وېسې پرې نه چې په وای چې دا تجارت زموږ ته پرې نه خلک درسره مطلب دې دې
د ننګرهار د ننګرهار ولایت په کومه شوبه کې درنه پیسې غوښتل کیږي؟
نا پورې دې څه ونه شو ولای کنه چې تر تاسو
وای خو یو کس یو کس وای چې په پلکونو نور کس دې عذاب نه خلاص شي ولې نه وای وای
پورې ته نه ګوره زه دې څه څه لته وایم تم دا وځم چې فټ راشه ته مداسو ګمرک ته راشه ډور یې چې مامور کیږي چې لازم ته مخری په دریم ورځ کولا او ټوډي موټر دی اخیسته دا کوم وخت دا د پلان زیاده دی نو ورسې دا نکي زیاده دی نو کوم ځای نه پیدا کیږي کنه دا کنه کوم ځای نه
خا اوریدون کې سره اړیکه قطه د دوی په ګمرک کې د فساد د مخنیوي غوښتنه کوي. بیا هم کاش کې چې عبدالرحیم زه سبا چې هغه د غاګ اوریدلې او پراتون کې به منګا د اوریدون کې غاګ مالی وزارت ته ورسو د ګمرکاتو برخه ته چې ترڅو د دوی غاګ ووري. د بل اوریدون کې غاګ باور وباله مهرباني وکي اورم څوک کم زیر غاګي کوي. بله
روی خط هستم برادر، صدای ما رو میشنوین؟ روی خط هستین، خودم معرفی کنین لطفا، از کجا تلفن میکنین؟
بله
الو،
بله مهربانی اوکی اورم. من خوشحال شو چې زده اوریدون کو غږ به واورو په خبرونه کې چې دوی څه شکایت لري هغه بیا تلفون څه خراب شو.
یک شنونده دیگر رو میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
بله
تاسفانه
شنه افیسی سب ده گمرکاتو نامیشه شکایت که گیده اغا موضوع خصوصی سکتور تومره جدی نیوله ده و ده حکومت سر تومره جدی مطرح شوه ده چه ده فساد ده مخنیوی ده پارخو ده ده مبارزه روانه ده او دیر جدی په نظر که نیول شوه ده. نو ده خصوصی سکتور ده خوانم پده برخه که تومره جدی نیول شوه ده ده موضوع تا زوریدون که غگو آوری ده.
خصوصی سکتور هم دو عرف لری، یا برخی اغا مشروع سوداګری د افغانستان دی، هغه متشبسان دی چې پیغمبر سنت تر سره کوي او ځان د پیغمبر اقتصاد او تجارت وارث غني. یو هغه مافیایي کړی دی چې بیا حکومت سره او د رشوت خواره سره یو ځای کار کوي او هغه انصار هم هغوی کوي، زور زیاتی هغوی وایي، هغوی مالیه هم نه ورکوي. اوس برسېره شوي چې دغسې خلک نمونه شته چې لس میلیون شل میلیون دیرش میلیون ډالر دی په دا تیر پنځلس کال کې پیسې وهلې دي، یو روپۍ نه ورکوي. اما هر وخت د اتېوال څخه دوی پیسې اخیستې دي، هر وخت د هغه نفر څخه چې یو کانتینر مال ګمرک داخل کړي دي هغه څخه پیسې اخیستل شوي دي، مځکې غصب کېږي، څوک پیسې ځینې نه اخلي. نو په دې ترتیب راځئ چې داسې ووایو چې هغه مشروع او پاک سوداګري د افغانستان او تشبثات کوم چې دي چې هغه د پیغمبر سنت دی او هغه د خلکو او د ټولنې د خدمت لپاره دي. هغه خلک بلکو د خلکو څخه چې د غیر قانوني لارې څخه پیسې ګټي او ملیونها وګټي هغه خلک چې دا ژمن خلک دي او خپل وظیفې صدقې جاریه بولي، هغوی مالیات هم ورکوي، هغوی د دولت یو غیران همځان سره نه ساتي، هغوی د عقیدې له مخې دا پیسې ورکوي. نو اما دولت څه کوي؟ په هماغه باندې به فشار اچوي. اما خلک چې پیسې ورکوي، مالیات ورکوي، هغه تباکي پر هغه بندونه فشار اچي، هغه خپل دکان باید بند کړي، خپل تشبث باید بند کړي، د سوداګرۍ څخه بالکل توبه وباسي. هغه څوک چې مافیایي کړی دی، هغه چې په میلیارډ هاو لري، هغه لپاره لاره جوړوي. کله ناکله ورته داسې کوي چې په ځینې مسایلو کې معافیت ورکوي، په ځینې مسایلو کې پلمه ورته جوړوي چې دا سنت کې خام مواد په نومي شیان واردوي، نور د 200 د افغانیا ډالر مالیات او محصول ورکي، هغه ونیم روپی ورکي. دا دولت مو سره شریک دی په دا مسایلو کې. نو په دې خاطر په کار دی چې د واقعا د فساد مخنیوي وشي. دا سې نه وی چې د فساد د محو لپاره حلیزلې وشي او د تبلیغات وشي او یو نفر په سمبولیکه توګه ونیول شي او بیا د ټول بلا پر هغه باندې واړول شي او نور بیا پارامه خپل غټ غلاوی وکي.
بله
ما سره بلګی شته دي په دا کلام، خو دا ځای نه دي چې زه وایم. زه خغل ولس مشر ته او دا نور مشران ته خغل دي ځای رئیس ته او دا خلک ته به وایم. زه سره شریک کړی می دي، هم بیا هم شریک هم ورسره.
بله تشکر جناب آقای حافظی، متاسف هستم که آقای عبدالرحیم زای ما نتونستیم در طول برنامه با خود داشته باشیم که اونا از طرف دولت نمایندگی میکردن و جوابگوی پرسش هایی بودن که
بله.
شنونده های ما در صفحه فیسبوک ما درج کرده بودن و همچنان شنونده های مستقیم گفتن.
بله سره لدی چه پا راپور که غگو خو یو برخه در راپور کې دا مو چې دوی وی عبدالرحیم صاحب ویلي چې دا کار د قانون په اساس کوو. موضوع په درې کټګوري ویشل شوی چې لومړی د ماشونه ده، دوی باید د دوم میاشت تر لسمې پورې راپور ورکړي. د کرایي موضوع ده چې د دوم میاشت تر لسمې نیټې پورې باید راپور ورکړي، او درېیمه د عوایدو موضوع ده چې د دوم ربع له پنځلسمې مخکې باید راپور ورکړي. وایي که سوداګر پرې عملو کې نو هیڅکله دوی نه جریمه کیږي. خبره ټوله په دې کې ده آصف صاحب چې څنګه سوداګر پر عمل وکړي. پر سیال کې چې آصف صاحب وبخي حافظي صاحب وایي چې متشبسین سواد نه محروم دي او دوی نشي کولی چې دا راپور جوړ کړي.
مسئله عمده همی مسئله بود و در طول برنامه از زوایای مختلف به این موضوع پرداختیم. مسئله مهمی که جناب آقای حافظی به او اشاره کردن گویا ترجمه بوده که یا به اصطلاح جمع‌آوری شده بله. از منابع غربی که هیچ گونه سازگاری با سیستم اقتصادی افغانستان نداره. جناب آقای حافظی در آخر برنامه هستیم، فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده. بانچه شما ما گفتین مسائل مشکلات مردم هم در میان گذاشتین، در صفحه فیسبوک هم سوالایی بود که با شما مطرح کردیم. بالاخره به نظر شما رای بیرون رفت چی هست؟ رقمی که هرچند شما تشریح دادین، بازم چقدر شما خوشبین هستین و چقدر این کار عملی است تا تعدیلات لازم در قوانین مالیاتی افغانستان وارد شود؟
خودرا باید عرض بکنم که باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت نوشته شود. در او به مسائل حقوق اقتصادی که همو مسائل قوانین است هم توجه جدی صورت بگیره. تناقضاتی که در قوانین وجود داره، قوانین زمان اسلامی است، قوانین زمان حکومت امارات اسلامی طالبان اینجا عمل میکنه، قوانین زمان حکومت مجاهدین که اونا هم به نوع اقتصاد متمرکز دولتی عقیده داشتن و عمل میکنن، قوانین موجوده که قانون اساسی در نظام اقتصادی بازار اقتصاد افغانستان سیستم اقتصادی افغانستان که در اون عمل میکنن، باید قوانین هماهنگ شود. در این مورد جناب رئیس‌جمهور افغانستان بر ما وعده کردن که قوانین تولید میکنن و دست میسازن و بر مبنای قانون اساسی افغانستان را عیار میکنن. سوال نشد. دوم اینکه از لحاظ محتوا و از لحاظ کیفیت باید قوانین با واقعیت‌های زندگی ما در تمام عرصه‌ها مطابقت داشته باشند. قوانینی را که در دیگر کشورها ساخته شده و خواستگاهی از او واقعیت‌های امو کشورها است، این سهل و آسان با پیسه که خارجی هم میتن دونه را یا نباید آدم های شارلتانی قانونی این را بیارن دیگر دونه را قانون قالب کنند. از یک پیسه میگیرن، از یک سند اقتصادی 40 میلیون دلار گرفتن، آخر اون سند به اتاق موند به خاطر اینکه اجازه به واقعیت‌های ما نداشت.
بله.
از این خاطر این تجربه ناکام باید یاد بگیریم و باید قوانین خود زحمت بتیم، جمع‌آوری کنیم معلومات، واقعیت‌های مملکت مد نظر بگیریم، مشکل شناسایی کنیم و راه حلش در قانون پیش بکنیم.
بله.
تا تمام امور زندگی ما منظم و قانونمند شود.
بله. سره ده چه افیس د مالی وزارت له خالص ویل شو دی چې د افغانستان د مالی وزارت ویل دی چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلات پر منځ کولو کې د سوداګر په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخستل شوی دی، چې د مشورې وروسته به بد نظریات وروسته به د اقتصاد علی شورا ته وړاندې کیږي او به دغه وروسته د افغانستان پارلمان ته او تبن لږ وخت به پیلګي وروسته به یعنی دوی خوشحاله دي چې وامغږي او مشوره را منځ شوې ده او منګه ملاتړ کو دی ویلې چې د افغان سوداګرو ملاتړ وکاو. دا مشوره چا سره شوې ده؟ د خصوصي سکتور پر راس کې خو تاسو ماسته، نو بلاخره مشوره چا سره شوې ده چې سوداګر ډاډ ولري؟ بله. خا د خبرونه په دوسی شی بو کې د افیس سب سره ملپد مرغه اړیکه قطع شوه، ورسې پښتنه نه جواب پات شوه. خصوصی سکتور په قانون کې تعدیلات چې دا اوس په نظر کې نیول شوی دی، د دوی په نقص یا تاوان بولی او د مالی وزارت وایي چې موږ خصوصی سکتور سره په مشورې به دا تعدیلات من سره وړو. نو قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه وروستۍ شی بی دی. ډیره مننه چې تاسو خبرونه واوریده او چا چې د فیسبوک په پاڼه هم نظریات لیکلي دي هغه نه مننه کوم. د دواړو درنو ملمنونه مننه کوم. سره دی چې د مالی وزارت د اماړي کو رئیس وایان اجمل حمید عبدالرحیم زیج منا کړی و چې باید په خبرونه کې زمنګ او د اوریدونکو پښتنه جواب کې خوله بعد امرغه کوم مسولیتونه چې دوی تراجی او کوم پښتنه چې دوی تراجی وي هغه یو څه به جواب پات شي.
بله بله، امیدوارم که در برنامه بعدی اونا رو داشته باشیم. در صورت برنامه ما اینجا به پایان میرسه. با تشکر از آقای آذرخش حافظی، رئیس رابطه بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان. که در برنامه با ما بودن. برنامه را در اینجا به پایان میبریم.
تراتون که علامه.